درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه د دې لمړی خبرونه په سر کې ز اسمت څاروان د دې سات لاند خبرونه اوروم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړی استازی ټام بیس پرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي ښار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکي هدفونو په نښه کول غندي. ښاغلی بلخی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکي، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د ښه کېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکي دفاع چارواکو د جدي په بندري ښار کې د ایران پلوو حوثي یاغیانو په راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده، خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوثي یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو، د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لوی خارونه د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړای. کابل اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور وشتې ټنه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو وشتې ټاته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټه پنځه لس، مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یو لس، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس.
نن یک شنبه ده، د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2022 د مارچ 28 په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر شزی پرې نه شو دي چې په الوتکو کې سفر وکوي. طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجود دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخه نیولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي.
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي، هغو ته نور اجازه د دې نسته.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسکونو شزو مخنی ولیدا چې غوښتلې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دوو هوایی شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي، اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې شي. د راپور له مخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل شوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو شوزو ستونزې ورسته حل سوې چې هرات ته روانې وي، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې شوزو ته اجازه نشته چې له محرم پرته له 2 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړي. ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان شزو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څه هغه پیسې جنګیالي دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار وویستل، فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړې دوی په نظر شت مغه ته معقوله وي، نو بل اخر هم دې ته الټ چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوره کې هغه چې دوی پلان درلوده، هغه چې دوی غوښتل، او شاید هغه مغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومت داری د دوی پان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګوري اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه میرمنې محدود سي او کنټرول شي زما په اند باندې. دا دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپل د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم مغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ نس قصه وکړه او یو بل کس راغی چې پسلا څنګه د غلارې نه آمدی هغه غلدی یا هغه کسان چې په لار کې دریږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت حسي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي راډیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي منیچ په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشرانې ولی او د یو شمېر نورو فعالیت یې ځنډولی دی. د طالبانو د غور د والی له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورې خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه نه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکینی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسوت کوم کار انجام دا وشن سندي
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمه تتللی او هلته یې کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو د هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نیسی موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غشتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې دي چې کارکونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسی، هغه څه چې وړاندې هم خلک اندیشمن کړي وو. طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسیدلې چې نن یې د درې مؤسسو مسؤلان نیولي دي. ډېره اندیشمنونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خو ته دند نه ورکول د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروي کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دي کوي.
و مو وختل چې په غور کې لدی برخلیک سره د مخشوي مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو هغوی ځواب را نه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لږ پرشم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ ته شونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویسټ پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوندزیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونه په هغه فورم کې وکړي چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحده ایالاتونو د منځنیو خوندزیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبه ورځ د اعلان په خبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوی غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی ځکه د دې په وینا خځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1990 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې لزده کړو څخه محروم کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالې چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کیننی. ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ ډېر برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ ډېر برجونو حالت خراب او ځینې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوری نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پورې څو برجونه له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او څله خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د اوکراین جګړه د دیموکراسۍ لپاره یوه ننګونه ده. ښاغلی بایدن چې د پولند په پلازمینه وارسا کې خبرې کولې، له واکه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې یوه ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه ډیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای. هغه پر پوتین تور ولګاوه چې د ناټو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړی.
دا جنایتکار غواړي د ناټو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې ګنې د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ څه لوړ نه دي. ناټو یوه دفاعي ټلواله ده او هیڅکله یې د روسیې د له منځه وړلو هڅه نه ده کړې.
ښاغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناټو او لویدیځ د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناټو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په وارسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا او له دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه د برخه تمو ز سلطان سرور هر کلی کوم. په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې ملیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخنیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندیا غوایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټی وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی مشکل دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسي او نور اولس ته تاوان ورسي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوو اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ثابت نرخ په دې نه لري د توکو کې د ډالرو په مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بیخي نه دی راکښته سوي، ځکه دا خلک بیریږي چې ډالر اوس په دنیا وي د چې ورسې هغه په پنځه نه وي. ثابت نه دی ډالر، حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولله کوم په شو وس رسېږي، ولله کوم په یو من وړو وس رسېږي. د خپل دغه جړی خو اوس پورې پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي، ځکه لوړه ولاکه د خارج خلې د نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته دي. ځکه ډالر چې پورته سي په هغه ګړي شی پورته کېږي، او ډالر چې کښته سي په پاوتو اتو د شي د رقم نرمال میږي، هغه چې کمیږي یوه افغانۍ یا دوه افغانۍ کمیږي، نور په دې کښته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نشته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولی. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر.
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت د راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډیره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت سوی دی چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تصدی ده، د دې لپاره موږ تصمیم نیسو. تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول سوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلیدو وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته کتنه کړي.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانیستو لپاره کړي د طالبانو پر پشا کېدو لیکنه کړي، او پکې د یو شمیر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پریکړه د نجونو په یونیفورم پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو پریکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوي داسې باور دی چې ښایي دا پریکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې وي، چې آن د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړی. د امریکا خبریدونکي هیل ورسپانه د بشري مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی اوکراین په افغانستان کې د نابشپړه شوو کارونو لپاره پلمه نه شي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې، او بیا یې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي چې د د پوینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري او دغه تل د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې لستون زو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولسته د ولسمشر جو بایدن وروستۍ وینا ته اشاره کوي او وایي د بایدن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیم اشاره نشټواله د دې څرګندوي دی چې مخکې له دې چې خپل ماموریت بشپړ کړو موږ ترې تیر شوي یو. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته د رسیدنه وکړي. د نیویورک ټایمز رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوز به د اوکراین پلازمینه کیف په دوه ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرسید او د اوکراین پلازمینه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته هم روسانو نه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید به هم ستاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ازادي رادیو کارکون کې تازه حدیث رحمان نزابل ولایت نه میاړي کني ولید ما یو به مې څه په اسنه د پرلم سره د دایت مرستي وشي دا زابل ولایت کې نو تاسو ډیر کال راځي یو رفین نه خسته د کورونو سو تای واه مشمان سره د لوړ پور چارواکو پر د اسلامي امارات تر کارکون کې پر تاسو مزاک ورسیا
زه کومه ماده کندار ویلم ځالي خبره کوم وروره ده ته مشي نه جراوي نو نو صالح آزاد راځي موږ ته سره نه جراوي دا سارا ملکي ته د پاره کې غریبا د مشنا شي نه لري د کندار راځي د څه په مړو خل دي کوي سلام
د ایمن ولایت نرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته درځم بلکې نرسراج ولسوالۍ کې د بیسین شبکې ډېر کمزوري دي هیڅ کار نه کوي نو موږ د بیسین شبکې د مشران سره دغه یې لږ څه یو خطر راځي نرسراج ولسوالۍ ایمن ولایت نرسراج ولسوالۍ د شیا بازار په سیمه کې د خدمات متخصص دي سلام سلام علیکم السلام علیکم
سلام د طالبانو د راښول ډېر پدابې مسی اسمان ته وختله خوراکي موادو د دوا داران او تخیدل باڑ خلک داران او تخیدل دان ملت تیر دې تر صفا جابه
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو محل
د سند سپینو شګون مې جوړ کړ یو محل د غنی خان په دې شهر چې شاولی سندره کړې د خبرونه دا برخه پاید رسو
خر کی شاهان اورتا حیران را قتل ټول خر کی شاهان اورتا حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل موسیقی میں پگے گراڑو ہمیں مامے کھڑا بیل